پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته په خیر راغلاست. ساعت غرمې 12 بجې دي. جمعه مو مبارکه. نن د سرطان اوله نیټه ده. د ازادي رادیو په دغه پی او استودیو کې به تاسو ته خبري مطالب تر ډیره حد خبرو. د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 22 سره نن برابر ده. په دې خبرونه کې به مخکې تر دې چې ایرپورټونه درته معرفي کړو، فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. تېره شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکي د وسله والو کسانو لخوا تښتول شوي دي. په ازبکستان کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هدف جوړې شوې غونډې کې د افغانستان سوله د سیمې په ګټو بلل شو او په دغه هیواد کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وشو. او هنګري، پولنډ، سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلي دي د دې اونۍ په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو غونډه کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل. تېره په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکي د وسله والو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د کندهار د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرکت ساتونکي له مقاومت پرته وسله والو ته تسلیم شوي دي.
تېره شپه د شپې په یوه نیمه بجه د کندهار د سپین بولدک نه تر شورابکه د جوړېدونکي سړک په شرکت باندې وسله والو طالبانو حمله کړې چې دغه شرکت امنیتي مسؤلین به له کومه مقاومت ورته تسلیم شوي دي. البته شل تنه امنیتي مسؤلین او 13 تنه تخنیکي کارکوونکي له ځانه سره بیولي دي.
د شغلی احمدی په خبره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدام کړی چې په متقبل ډزو کې څلور سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. داود احمدی زیاتوي د دې پیښې په ترڅ کې وسله والو طالبانو د سړک شاوخوا ته 15 موټر هم سوځولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا تیره شپه د بادغیس په اب کمری ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ولستن سرتیری د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل د سرتیری په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دی. د شغلی بیگ په وینا پولیسو د ولسی پاتون له سرتیرو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی چې د موټرسایکلونو په وسیله د پولیسو مرستې ته روان وو په لاره کې د طالبانو له کمین سره مخ شول چې ولستنه یې وژل شول. وسلوالو طالبانو د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. قری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې درې پوستې هم نیولې دي او دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پر افغان سرتیرو دا بریدونه په داسې مهال کې کیږي چې افغان حکومت په اختر کې اعلان کړی اوربند څو ورځې نور هم غځولی، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځې اوربند وروسته خپل بریدونه له سره پیل کړه. په ازبکستان کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هدف جوړې شوې غونډې کې د افغانستان سوله د سیمې په ګټه وبلل شوه او په دغه هیواد کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وشو. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په ویلامې کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په غیر امنیتي غونډه کې چې د روسیې، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان لوړپوړو چارواکو حضور درلود برخه واخیسته. د غونډه د افغانستان او سیمې د امنیت ټینګولو، د تروریزم پر وړاندې مبارزې او د پلان شوي جرمونو د مخنیوي په برخه کې د همکارۍ په هدف جوړه شوې وه. اعلامیې زیاتوي شغلیت مر په دې برخو کې خپل ځانګړي وړاندیزونه او طرحې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي چې هرکله یې وسو. په اعلامیې کې د دې طرحو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا ویل شوي چې د غونډې ګډونوالو د دغو طرحو د ژر تر ژره عمل کېدو لپاره د کاري ډلو پر جوړېدو پرېکړه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیې کې دا هم راغلي چې افغان پلاوی د ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم درلودې. ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړې چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. زموږ اغلازه د رادیو ری. هنګری، پولنډ، سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلي دي د دې اونۍ په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو غونډه کې ګډون ونه کړي. د څلورو هیوادونو د کډوالو د منلو په برخه کې د لویدیز اروپا د هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني له غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د لویدیز اروپا هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني د اروپای ټولنې له ټولو غړو هیوادونو غوښتې دي چې د 2015 کال راهیسې اروپا ته ورغلي کډوال د خپلو کې وویشي او خپله برخه کډوال دی ومني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپای ټولنې د مشرانو له دې غونډې مخکې چې د جون په 28 او 29 نیټه جوړیږي د جون په 24 په بروکسل کې د یوې بیړنۍ غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه. د یوروزون هیوادونو پر یو داسې پلان موافقه کړې چې یونان ته اجازه ورکوي څو د مالي مرستې له اتکلن پروګرام څخه ووځي. له دې سره به یونان خپل ستر پورونه په بهتره توګه مدیریت کړای سي. د یوروزون د 900 هیوادونو د مالیه وزیران نن سهار وختي د لوکزمبورګ په ښار کې د موافقې ته ورسېدل. د اروپای ټولنې اقتصادي کمشنر پیری موسکویتسی دا تاریخي غونډه وبلله او ویل د یونان اقتصادي بحران نن شپه همدلته پای ته رسېږي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کړي. د افغانستان په وخت په 4:30 بجو برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. په 8:30 بجو نایجیریا د آیسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبي کوي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوریدونکو 12:06 د په دې خبرونه کې تاسو ته کوم مطالب لرو اوس په یو اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته یو رپورت لرو چې په هغه رپورت کې واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوی لپاره د دارالانشا د رئیس انتخاب ډیر ضروری دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه غوښتنه کړې ده چې د دارالانشا لپاره رئیس ورمعرفي کړي. جمهوریت ریاست ویلي چې د کاندیدانو لیست ورسېدلې خو دا چې ولې لا څوک نه دی انتخاب شوی رپورت باندې لرو. په دې خبرونه کې به د دارالانشا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یو کمشنر خبري واوري.
دا بوت دی یو قوی مدیر په منهج د رئیس دارالانشا چې محرک دی اصلي د اجرایوي کارو دی نه بودی هلته یو نقصه ده کمبود احساسیږي. او
په دې خبرونه کې به پر دې هم واوري چې په کندهار کې دیارلس انجینران تشتول سوي دي. دا کار ولی سوی دی د کندهار رپورت باندې لرو. په همدې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په ترکیه کې د جمهوریت ریاست او د پارلمان انتخابات په ګډه کېږي. د دواړه انتخابات د یکشنبه په ورځ دي. په دغه هیواد کې د اپوزیسیون ګوندونه څه موقف لري او پر روانو انتخاباتو څه وایي. په همدې خبرونه کې به تاسو ته د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ اونیزه خبرونه حقیقت څه دی وړاندې کوو.
د یونما مشر ویل چې منګه د افغان کډوالو دراستنیدل.
همدې خبرونه کې به تاسو ته ځینې نور مطالب هم ولرو او تاسو پیغامونه هم خبرو. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو خبري است چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د ولسی جرګې انتخابات را روان دي. د میزان پاتويشته منې ته به د ولسوالیو د شورا او د ولسی جرګې انتخابات وسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنران وایي چې د دوی لپاره دا ډیره مهمه ده چې د دارالانشا رئیس وټاکل سي. دوی د افغانستان له جمهوریت ریاست غوښتنه کړې ده چې د کمیسون د دارالانشا رئیس ورمعرفي کړي. د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس چوکۍ له تقریبا یو کال راهیسې تشه ده رئیس نه لري خو سرپرست کار ور باندې کوي. د کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د رئیس نشټوالي حتی د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړی دي او ستونزې ورته پیدا کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلي چې د کاندیدانو لیست رسیدلې خو دا چې ولې لا څوک نه دي انتخاب شوی او دا ټوله مسله څومره ستونزمنه ده. ناجیه ساپی په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی خو لا هم د دغه کمیسون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنۍ کړي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهج د رئیس د دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون مخکې وړي او محرک دی اصلي دی اجرایوي کارو دی نه بودی هلته یو نقصه ده کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي. زموږ هیله همدا ده چې کوم لیست چې ریاست جمهوریت ته تللی دی د یو دغه کې لګا جلو کی او دغه یو کس دې څخه په هیڅ رئیس د لشم ته معرفي کی
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشار ریاست د نګدی یو کل په دې خو د سرپرستان له خوا اداره کیږي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نګدی دوه نه وړاندې د دغه کمیسون د دارالانشار څوکۍ ته د بخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1900 نوماندانو نوملړ ولسمشرې مانی ته وسپاره تر څو د دغه کسانو لړډلې یو تن دوی ته د دارالانشار د رئیس په توګه معرفي کړي د افغانستان جمهوریت ریاست پیوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري د دارالانشار څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرې مانی ته سوال شوی او جمهوریت ریاست به ډیر ژر د یادو کسانو لړډلې یو تن کمیسون ته ورو پیژني د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د کمیسیون لوري حکومت ته یو لیست استول شوې ده حکومت په ډیر ژر دغه کسانو لړډلې څخه یو وړ کس چې شرایط پوره کړی وي کمیسیون ته ورو پیژني
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونکړي چې د خوخي ورکاس د څوکۍ ته معرفي کړي نوموړي ویل کچېره د کمیسون د دارالانشار څوکۍ ته وړ او به طرفه کس معرفي نشي د انتخاباتو پروسه به لګڼو ننګونو سره مخ وي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته کته سرورج اسنو تاسو دا اوس چې تاسو مش پر انټرنیټ باندې په ډیره اساني باندې پیدا کولای شئ د ازادي رادیو پر فیسبوک څخه پر ټوئیټر څخه تاسو کا انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو په پاین ته ورسئ ازادي رادیو ټکی کوم دلته از مش د ټوئیټر او از مش د فیسبوک پانی هم تاسو پیدا کولای شئ بیا کولای شئ چې په اساني تاسو د ازادي رادیو مطالب په لیکلي ډول تر لاسه کړئ او هڅه اړیوګانی هم پیدا کولای شئ وستوالو کسانو تیر شپه د کندهار د سپین بولدک او د شورابک ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو د یو شرکت شل ساتونکي او دیارلس انجینران او تخنیکي کارکونکي تښتولې دي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې پر مهال د سرحدي پولیسو او وستوالو طالبانو ترمنځ نشته هم سوی ده چې څلور سرحدي پولیس پکې وژل شوي دي د دې مسلې نور جزئیات به د صادق رښتینی په رپورټ کې واوري چې له کندهاره یې جوړ کړی
د کندهار د والی ویان محمد داوود احمدی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یو نیمه بجه وسلوالو طالبانو د سپین بولدک څخه شورابک ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک د جوړونې شرکت پر قرارګاه د برمی پوسټې په سیمه کې حمله کړې د احمدی په وینا په پیښه کې د یاد شرکت شلتن ساتونکي پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي چې مخالفینو دغه شلتن ساتونکي او دیارلس نور انجینران او تخنیکی کارکونکي له ځان سره بیولي د احمدی په وینا د پیښې پر مهال د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوه چې د شپې تر درنوم بجو یې دوام کړي او پر مهال یې څلور سرحدي پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی
تیر شپه د شپې په ونیمه بجه د کندهار د سپین بولدک نه تر شورابکه د جوړیدونکو سړک په شرکت باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې چې دغه شرکت امنیتی مسئولین به لکه مقاومت ورته تسلیم شوی دی البته شلتنه امنیتی مسئولین او دیار لستنه تخنیکی کارکون که لزان سر بیولی دی پا دیت راست که زمور امنیتی دواکنو اقدام کرده دی چه زمور دی امنیتی دواکنو څلور پولیس شهیدان سوی او یو تن ټپی دی
چارواکی وايي په بریټ کې د سړک جوړونې د شرکت شاوخوا 15 موټرونه او وسایط هم سوځول شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې مسولیت نه دی منلی
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي رادیو قدرمن دوستانو تاسو کې انټرنیټ لري از موږ په پاینټ ورسې ازادي رادیو ټکی کام موږ په دغه پاڼه باندې ویډیوي ځانګړي پروګرامونه لرو د چیرې په نوم باندې دا پروګرامونه از موږ همکار ملالی بشیر جوړوي او هر اونۍ د ویداس شت سره یو داس افغاني سره چې هغه به ساري کار کړي به نظیره کار کړي مرکه کوي ویډیوي مرکه ورسره کوي په دغه اونۍ کې موږ لرنګینه حمیدی سره خبرې کړي چې د کندهار کې د شوزو د ملاتړ یو اداره لري د لا لاسي کارونو نو کدا غسي ویډيويي پروګرامونو سره تاسو علاقه لري سموږه پانی تورسي ازادي راډيو ټکي کام او دغه داسي ډير نور پروري پروګرامونو تاسو کتلای سي اوس راځو وی نړیوالي مسلې ته د ترکیه خلک د یک شنبه په ورځ د جمهور رئیس او د پارلمان د انتخاباتو لپاره د رای مرکزونو ته ځي د اپوزيشن ډلو او سیاسي ګوندونو په ترکیه کې ویلي چې سلګو نظر څارونکو د انتخاباتو د شفافیت لپاره په ټوله ترکیه کې د رای ورکولو یو لکو اتیا زره مرکزونو ته واستوي تمه ده چې د انتخابات به د بریا په صورت کې د ترکیه د واکمن ګوند قدرت نور هم پیاوړی کړي احمد تکل دغه مسله څارلې ده تکل صاحب په ترکیه کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د اپوزيشن د ګوندونو موقف څه دی
بله مننه سلام اوریدونکو ته ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په خو په لار روان شوی یا په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات صلاحیتونه ورکوي د اپوزيشن ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره دوی غواړي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان شپږ کلنه واکمني ختمه کړي ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشر انتخابات به له ټاکلې نیټې دوه کاله مخکې یعنی دغه نیټه چې د جون څلورویشتمه نیټه ده ترسره شي او څارونکي هم په دې باور دي چې اردوغان غواړي لکه څنګه چې تاسو ویل په دې توګه د دې انتخاباتو له لارې د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي د اپوزيشن سیاستوال او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د رای ورکولو مرکزونو ته واستوي دوی پرون ویل چې 15,900 رضاکاران او د سیاسي ګوندونو فعالان د ګوندونو لخوا مازف شوي دي او دوی به د رای ورکولو 180,000 مرکزونو ته واستول شي څو د رای ورکولو او د رایو جریان له نږدې خپل وګوري د څارونکو په توګه
تکل صاحب تاسو پر پورت کې وویل چې د جمهور رئیس اردوغان د عدالت او ترقی ګوند له تقریبا شپږ کلونو راهیسې په ترکیه کې واکمن دی که چیرې دغه ګوند بیا واک ترلاسه کوي او زیاتې چوکۍ ګټي نو دا به د ترکیه لپاره په څه معنا وي ستاسو له نظره
لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه ولسمشر اردوغان په یو لوی ټول پښتنه کې په اساسي قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د دې اصلاحاتو لمخې ولسمشر یعنی پارلماني سیستم کمزوري کېږي او پر ځای د ولسمشر په صلاحیتونو کې زیاتوالی راځي او څارونکو هم په دې نظر دي چې دا په دې انتخاباتو کې ولسمشر اردوغان بریالی شي نو دا به د ولسمشر یعنی د ریاستي نظام یا د ولسمشر د صلاحیتونو د پراخېدو پایل وي هغه وخت چې دا ولسمشر اردوغان د دا له وخته مخکې انتخابات اعلانول نو داسې ګومان کېده چې ښایي اردوغان به د دې انتخاباتو ګټونکی وي خو اوس نظر پوښتنې ښایي چې د ولسمشر انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حق ګوند به له اوږدې واکمنۍ وروسته په شپږ سوه کسیز پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړي خو له دې سره سره ښاغلي اردوغان تېره شپه ناوخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې بریالی نشي او پاتې راشي نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي اردوغان د بریا په صورت کې خپل نوی پلان هم اعلان کړ او ویل چې د وزارتونو شمیر به شپږ سو تر کم کړي هغه ویل د صدارت پر مهال وزارتونه ودیر شو د تر دې دمه شپږ شتو تراکم کړی دي او اوس به لس نور هم تراکم کې چې شپارس بشي اردوغان ویل چې د نوي سیستم له عملی کېدو سره به بیوروکراسي په ترکیه کې راکم شي دا هغه ژمنه وی چې د انتخاباتو په درشل کې خلکو سره وکړي په دې تمه چې په انتخاباتو کې به بریا ترلاسه کړي
سیاستوال ژمنه کوي نو اوریدونکو کته سي غواړي چې د ترکیه د انتخاباتو په اړه تازه معلومات یعنی د انتخاباتو پورې حداقل لا سکریتاسیز موږ د پانی ادرس په یاد لري ازادي رادیو ټکی کام احمد تکل تاسو د ترکیه پر روانو انتخاباتو معلومات درکول سموږ خبرونه ادامه لري د خبرونه مو تر یوې بجې ده
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
په دې خبرونه کې ورسته اوریدونکو تاسو ته د حقیقت صدې پروګرام نور په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د په افغانستان کې د کډوالو او د بیرته ستنیدونکو وزارت ل یو مسؤل سره خبرې کړې دي. په تفصیل خبرې مو سره کړې دي چې په افغانستان کې د حقوق خلکو لپاره چې بیرته راستنیږي له مهاجرته څه ډول امکانات برابر دي او د کډوالۍ ستونزه به څنګه حل شي. خو مخکې تر دې چې د حقیقت صدې پروګرام ته ورسو یو رپورت لرو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معاونیت وایي چې ځوانانو ته د غیر قانوني مهاجرت او د انساني قاچاق په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین کمال سعادت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له موین سره په ګډه خبري غونډه کې له ځوانانو غوښتنه کړې چې د انساني قاچاقونکو په خبرو دي نه غلطيږي او د غیر قانوني لارو څخه دي نورو هیوادونو ته سفر نه کوي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وای انساني قاچاقبران په چل او فریب زیات شمیر ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته هڅوي او په دې سره د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د دې وزارت د ځوانانو موین کمال سعادت د پنځشنبې په ورځ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مرستیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د افغان ځوانانو د سفر د مخنیوي او د قاچاقبرانو له لوري د هڅونې د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د مپوهوي پروګرامونه پیل کړي دي.
زمون زنی فعال تکړه ځوانان په رضاکرنا ولنټیر ډول باندې په کلو بندو جمعتونو کې خلکو ته تبلیغ کوي چې څنګه د کچکی لارونه جلوګیری وکړي او په قانوني لارو باندې نور هیوادونو ته دوی ولاړ شي. مونږ خپل لومړنی فعالیتونه په هرات، مزار شریف او اوس دلته په کابل کې پیل کوو. د دې تر څنګ زموږ افغان رضاکار ځوانان په ټولو ولایتونو کې شته. په دې اړه خلکو ته اما پوهاوی ورکوي.
خاغلی سادات له هغو ځوانانو چې له بیلابیلو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي غوښتنه وکړه چې باید د ځوانانو موینیت ته مراجعه وکړي تر څو د زده کړو او کارموندنې په برخه کې ورسره مرسته وشي. د ځوانانو موین همدار د هیواد له ټولو ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تګ په هدف د غیر قانوني لارو څخه ځان وساتي. جنگ جګړې، اقتصادي ستونزې، بیکاري او د زیاتره کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې هغه لاملونه دي چې لاملې په تیرو څو کلونو کې ډیر شمیر افغانانو خپل هیواد پریښی دی. یو شمیر داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې زیاتره دغه افغان ځوانان چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپا ته غیر قانوني سفر کوي د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي او حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي. محمد یونس هغه افغان ځوان دی چې وایي قاچاقبرانو تیریسته او د مجبوریت پر اساس هیواد پریښی او په غیر قانوني لارو ترکیه ته تللی و. نوموړي چې د پنځشنبې په ورځ د کډوالو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې ګډون کړی او د خپل برخلیک په اړه داسې وویل.
تا قاچاقبر وویل چې تا داسې ترکیه ته لاړ شي او ترکیه کې به کاروبار وکړي او میاشت به $500 اخلي. ایران کې ظلم کولو بعد لاغین چې پیسې مرګ له خوشې کړو ترکیه کې بندیان شو او ترکیه ته چې ورسلو کار خو نه وو چې موږ بورسر لاړو یو په بل افغان به خرڅ کړو ترکی به کوردی به خرڅ کړو. ډېر مشکلاتونه دی.
یونس وای نور نه غواړي چې له هیواد ووزي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې له غیر قانوني لارو بهر ته د تک اتیر وطن ونه کړي. په همدې حال کې د کډوالو وزارت بیا په ترکیه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو خبره کوي. خو د کډوالو د برخې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال وای افغان حکومت باید په کور دننه او بهر افغانانو ته مناسب کاری فرصتونه برابر کړي تر څو افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته د تګ لپاره ازړه خنه کړي.
ورسته به خبرونه کې حقیقت څه پروګرام لرو پر همدې مسله خبرې پکې کوو چې څنګه کېدای شي د ځوانانو ستونزې حل سي او د افغانستان کې د کسانو ته چې بیرته راستنیږي د ښه ژوند زمینه برابره سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وروستیو کې رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د جګړې د طبیعي آفتونو او د نورو ستونزو له امله د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو شمیر په بېسار ډول لوړ سوی. دغه سازمان وایي چې په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي یا کډوال سوي یا د یو سیمې څخه بلې سیمې ته تېښتې ته اړ سوي دي. افغانستان د نړۍ په کچه په دریو هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات خلک په 2018 میلادي کال کې هم ورڅخه تښتېدلي دي او په نورو هیوادونو کې د مهاجرت لپاره عریضې کړې دي. اول سوریا، عراق او بیا افغانستان. د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسې په دې اړه غواړئ چې اغه رپورت چې زموږ پر پانه خبر سوي نو زموږ په پانه تورسي ازادي رادیو ټکی کا.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورسو کونړ ته په کونړ کې خلک وایي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي. دوی وایي چې حکومت تر اوسه په کونړ کې داسې کوم کار نه دی کړی چې له امله یې خلک د کلداري پر ځای د افغانیو استعمال ته مخه کړي او افغاني پیسې هلته چلښت پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه رپورټ برابر کړی پکې وابه ورو چې ولې د افغاني پیسې پر ځای د کلداري استعمال هلته خلکو ته ستونزمنه ده.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونو وشول چې د ولایت په ټولو برخو کې خلک راکړه ورکړه په پاکستانی وکلدارو کوي. داسې خلک هم شته چې تر اوسه یې افغاني بانک نوټونه هم نه دي لیدلي او حکومت هم تر دې دمه داسې کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی چې په برکت یې په بازارونو کې په افغاني راکړه ورکړه پیل او کلداره بند شي. دوو تنو د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمانم هارون دی دا صدابات اوسیدونکي کله چې د افغانو خبرې موږ چې افغاني دکاندار ته وړو مثلا لس افغاني وړو لس افغاني هغه په لس کالدار حسابي نو په دې اساس باندې موږ مجبور یو چې افغاني سراب لوي سو ماتې کو دولت نه هیله کو چې د دې مستونزې مخه ونیسي په ملي روپۍ مروج کې او چلن ته واچي چې پیدا او ګټه افغانستان حکومت او خلکو ته ورسي.
نو می خالد دی یو تن د اسداباد خان اوسیدونکي مونږ دلته دولت کې کار کوو هغه مونږ ته معاش راکوي په افغانو باندې او مونږ دغه افغانۍ راوړو سراب ته هغه په کالدارو باندې بدلو کله چې مونږ دکاندار ته ځو مونږ نه د لس کالدارو شګنې په لس افغانۍ راکوي.
دوی وایي په ښکاره خو هر سړی د پاکستان مخالفت کوي له نړیوالو او افغان حکومت غواړي چې په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له لاسوهنو منی شي خو دوی خپلو جبونو نه کالدارې هم نشي لرې کولی. خلک وای اوس خو د هر ورځې په تیریدو د ډالرو او نورو بهراني او آثارو په مقابل کې پاکستانی کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکوي چې له امله هغه افغانان زیات زین ویني چې د افغانیو په ځای کلداري کاروي. نو دغو خلکو ته پکار ده چې د هیواد د اقتصاد پیاوړي کولو او ځانونه له زیانونو ژغورلو دپاره دي خپل ټول سوداګریز کاروبارونه او راکړه ورکړه په افغانیو پیل کړي
چې یو خو د افغانستان اقتصاد پېښه کیږي او بل داسې دی چې دغه کلدار پردی هویت دی یا پردی پیسې دي. نو د دې په خاطر باندې چې موږ په خپل هیواد کې یا په افغانستان کې اوسېږو باید د خپلې روپۍ نه استفاده وکړو نه د بل وطن.
هټیوال بیا وایي دوی ته څوک افغانۍ نه راوړي او چې چا راوړي ورڅخه یې اخیستي او د افغانیو په دودولو خوشاله کیږي. حیات الله وای
افغانۍ موږ له سره د سانه د ماښامه پورې سل روپۍ نه راځي که مامور دی او که عسکر دی او که سیمه صاحب دی هلته افغانۍ راوالي راوړي کالدار سه کالداری کې بیا راوړي موږ له راکوي ملک زموږ دی پیسې پکې دي بل چا اوسېږي نو موږ ورته لب بیک پر ورور موږ سه همکاران یو شي دي کالداری بندې کې افغانۍ راوچي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوخه هم هڅه کړي څو افغاني په خپل ولایت کې دود کړي او بیا هم کوخخ دا دی چې د پاکستانی وکلدارو د چلخت مخاوني سي.
افغاني چې زمونږ ملي هویت دی د دې دودولو لپاره پوخه ډېر خطي شوی خو وڅ چې نوې وړي راغله د خپل کاري لوټګونی یاد کړي او هڅه وکړي چې د د بوتہ کمیسیون سره ناست تر سره کیو په کونړ کې د افغانۍ دودول
د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د جنگونو د پیل کېدو او د مجاهدینو بریالیتوب څخه وړاندې د وخت حکومتونو د نورو هیوادونو او په ځانګړي ډول په پاکستانی وکلدارو سخت بندیز لګولی و. هر چا سره به چې کلدارې پیدا شوي هغه به نیول کېده او ځای به یې زندانو خو له هغه وروسته چې مجاهدین بریالي شو کوم ولایتونه چې پاکستان سره نږدې پراته دي هلته کلدار او کوم ولایتونه چې ایران سره په پوله موقعیت لري هلته بیا ایرانی کرنسی چلیږي چې افغان حکومت یې د بندولو دپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د ازادي راډیو خبرونه یوري اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه ټول کولای شئ چې پر انټرنیټ په ډیر اسانۍ پیدا کړئ زموږ او پاڼې ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام. تاسو په خپل سیمو کې که دغه ستونزې سره مخامخ یاست لکه څنګه چې مو د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې لکونه را اوریدل نو لطفا موږ ته پیغامونه را واستوئ. د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې که فکر کوئ چې ستاسو په سیمه کې د افغاني پیسې پر ځای کلدار چلیږي او دا چې د دې مسلې څخه تاسو څونه مشکل لري چې د خپل وطن پیسې نه سي استفاده کولای او مجبور یاست چې په کلدار باندې راکړه ورکړه وکړي، نو موږ ته پیغامونه راوسته او موږ تاسو پیغامونه خبرو. د افغان بیسیم اتسواتلس شمیره تر ټولو اسانه لار ده. دولس نیمې بجې دي، وروسته به په خبرونه کې د حقیقت اتصدی پروګرام درته خبرو، ځینې رپورټونه نور هم لرو، خو اول به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینران او د دې شرکت شلتن ساتونکو د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوی دي. د کندهار د والی ویان داود احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د دې شرکت ساتونکو له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوی. د پیښه د کندهار د سپین بولدک څخه تر شورابک پورې د جوړیدونکو سړک باندې سوی ده. راپورونه وایي تیر شپه د بادغیس په اب کمری ولسوالۍ کې د ولسی پاسون اولستنه سرتیری د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیری په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شول. په ازبکستان کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هدف جوړ شوی غونډه کې د افغانستان سوله د سیمې په ګټه وبلل شو او په دغه هیواد کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وشو. ترکی چارواکی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 مشکوک کسانې په پلازمینه انقره کې نیولې دي. چارواکی وایي دغو کسانو د جون پر 24مه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه 14 مشکوک کسانو کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان سوی عملیاتو په ترڅ کې ونیول. د لندن د مترو سټیشن یا ترمزکی لاندی ترانسپورت نن ورسته لاغه تخلیص وچی یو نامعلوم کس د بم درلودلو ادعا وکړه. د بریتانیا د ترانسپورت پولیس وای د لندن مترو یې د یو احتیاطي اقدام لمخې د مسافرینو پر مخ تړلې ده. دغه کس نیول سوی دی خو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل سوی. هنګری پولیس سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلې دي د دې اونۍ په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبي ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت په 4:30 بجو برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي، په 9:30 بجو نایجیریا د آیسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبي کوي.
دا ازادي رادیو د 12 بجې او دو دیرش دقیقې دي. نن د جمعې ورځ د چنګاش اوله د 1309 هجری المریز کال، نن ورځ د 2013 میلادي کال د جون له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې ورسته حقیقت صدای پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د افغانانو د مهاجرت پر ستونزه باندې خبرې کیږي چې د افغانستان حکومت د خلکو د بیرته ستنولو لپاره څه امکانات برابروي. د افغانستان حکومت هغو کسانو ته چې افغانستان ته ستنېږي څه اسانتیاوې ورکوي. نو دغه پروګرام د اړیدو لپاره را سره اوسئ. اوس یو رپورټ لرو. تاسو که په کابل کې اوسئ او د نرخونو له لوړوالي شکایت لري او فکر کوئ چې ډیره ګرانی ده، نو په دې رپورټ کې به واوري چې تاسو د دنیا یوازې خلک نه یاست چې د دغې ستونزې سره مخامخ یاست. سالی محمد سالی یو ځانګړی رپورټ لري پر دې چې د نړۍ تر ټولو ګرانه پایتختونه کوم دي، یعنی هغه پلازمینې چې هلته نرخونه ډیر لوړ دي، او په مقابل کې یې هغه ښارونه هم در معرفي کوي چې هغوی د یو هیواد پایتخت دي یا پلازمینه دي خو هلته بیا نرخونه ډیر ټیټ دي. نو د سالی محمد سالی رپورټ به سره واورو.
د نړۍ د اویا لویو شهرونو په اړه په یو نوې څیړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زیوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش اوسط لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درنیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رنیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت شار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په 28مه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د 11 شهرونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یا لپټاپ یا نتفلیکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شاین ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او سټاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو شهرونو کې دا شاین ارزانه دي.
اوس یو بل رپورټ لرو، هغه د موسیقي په باره کې دی. نو که تاسو د موسیقي علاقمندان یاست، په ځانګړي ډول که تاسو د ساز او موسیقي په کندهار کې د ساز او موسیقي و محفل ته په دغو ورځو کې تللي یاست یا په وروستیو میاشتو کې تللي یاست، نو بینجو مو اورېدلې ده. د دغې موسیقي د موسیقي د دغه عالیه په اړه زه ډېر معلومات نه لرم، خو زموږ همکار صادق رښتینی تللی دی، په خلکو ګرځېدلی دی او په کندهار کې د بینجو د جوړوونکو سره او د بینجو د مینوالو سره خبرې کړي دي. نو راځئ په ګډه به واورو چې دا د موسیقي آلات څنګه ده او ولې په کندهار کې په وروستیو کې ډېره مشهوره شوې ده.
جاپانی یا بینجو د کنداری موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
تاسو په کندهار کې د بنجو یا د جاپاني په ادمینوالو سره خبري واوري دی او دا چې د اساس څونه خلک علاقه مندان لري دا معلومی جماعت چې د موسیقي علی به شایي یو غټ سفر کړی وي ځکه کله چې آیرلندی پخوانی فولکلوریک سندریم اروی په هغه کې هم د بنجو ژغسته او حتی د کارابین د هیوادونو نو دا چې بنجو څومره اوږد سفر کړی دغه رپورټ تاسو زموږ پر پاڼه باندې په لیکلي بڼه ترلاسه کولای سئ که غواړئ د خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته
ورسئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنیو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال په چیر آګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس موږ د ونیس پروګرام وختي حقیقت څه دی پروګرام په دې پروګرام کې تاسو په افغانستان کې د کډوالو پر سنځو خبري اوري دا چې د افغانستان حکومت څومره دوی ته زمينه برابرولای شي چې خلک برته افغانستان ته ستانه سي او خپل په کورونو او پوسیمو کې ځای په ځای سي او دا چې هغه کسان چې په کورونو کې دننه په افغانستان کې د جګړې لامل به ځای سي دي دوی د پاره څه ډول امکانات برابرولای شي حکومت دا ټول معلومات به دا دغه پروگرام کې واوري سما همکار اکرام الله اکرام دغه پروگرام برابر کړی دی او وړاندې کوي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشهید حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنړیوالې ورځ سره برابر وا افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ترستانه شوی دی او د دې ترڅنګ له هیواد د ځوانانو تیښته د ځوانانو وتل او کډوال کېدل دا څومره ستونزې لري غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښول شي د دې ترڅنګ د لارې ستونزې پم دې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې ونې په خبرونه کې باس کوو. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مومل مده میاخیل صاحب کو پیل لدین کوول خوري رضایت مننه چې راغلی د ازادي رادیو استودیو ته موږ ته وخت راکو کور مودن د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ د 13 ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسو په دې اړه پروګرامونه لرل د ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي هر کال د دغه ورځ د نمانځنی په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي کالی په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشو او د پوره کېدو د پاره څومره ډاډ موجود دی
ډیره مننه د جون شلمه د پناغښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابر ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي سکال هم افغانستان کې هم دغه ورځ البته د جون په شلمه خونه د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شو 13 ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځل چې په دې کې د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو استادو ګډون درلودو یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو د یونما مشر او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود په دغه ناسه کې بیلابیل ژمنې وشوې مشخصا کوي د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو دراستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې ل افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکاو د دې ترڅنګ د اروپאי ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوي چې هغه ویل شي 200 میلیون ډالر په دې برخه کې مرسته شوه د دې ترڅنګ یو شمېر نور ژمنه هم وشوي نو د وس د پاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خدغه خبرې
او یو څه باید
خدغه خبرې چې تاسو یې کوي مخیل سیب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي. دا خبره تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو پښمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو تا غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوري. د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا، د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړی و. نو اوس هم د کډوالۍ زمنګ کډوالۍ جریان لري، دا منو خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو. خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې ټینګښت مسله ده، کاغه د کاري زمینو برابرول دي، په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې عمله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لوی کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. سید چې هغه سمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوند شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکه دلی شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې لمخي افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې ترڅنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. په اروپای هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاري زمینو برابرول په اروپای هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایل، خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپای هیوادونو ته لاړل، پلار کې هغه سونز چې ولیدې پر پلو محدودیتونه وځه شول د اروپای هوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ. په دې برخه کې دغه سیاستونه بدلون وکړ نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هوادوال نه زی
پروان 2013 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي ستاسو ارقام سوي چې څومره خلک لري
امر ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امر ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو ځکه په افغانستان کې دې ځینې چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي زمنګه پولو کې یو شمیر ډیر وګده پوله لرو له گاونډي هیوادونو څخه چې دوی حل تځي بیا لغزي اروپאי هیوادونو تځي نو دا سی وی اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي
دغه ډیر تفاوت به ونه لري خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه را ټیټه شوې په 2013 کال کې نږدې 1500 زره تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي په کې افغانان دي
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه بنامنی او بیکاری یو له غوښتنځونه دی په افغانستان کې چې ځوانان بل اخره مجبورې چې اروپאי هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوی دي لارم سخته ده خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده حتی ځمکه یې حاصل نه ورکي یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي
زه فکر کوم تخته د حل لار نه ده ګوري افغانستان چې اوس د بیارغونې په حال کې ده تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري نو په دغه غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیم مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه لحمد عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترسو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي نو د یو ځوان د پاره کار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي زندانی کیږي وشل کیږي بل اخر شي دوی حل تزوی دي دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډیر سختۍ سره دوی کولای شي چې حل ته پناه واخلي او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو سره د مالی او ځانی زیانونو سره چې دوی ځان اروپאי هیوادونو ته رسي دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي نو زه فکر کوم چې دوی باید لخپل خلک کو سره ل خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي
خو پداسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي د ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدې شي شاید هغه غټه ایدا اومده وي چې ان حالت دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې وسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي
ګورې د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغه په قانوني ډول تللی او قانوني کډوالي د هر انسان حق دی هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک زی زه فکر کوم هغه له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي د لارې ستونزې دي هغه امتیازات چې حل تا کوربه هیوادونو کې هغه ته ورکول کیږي هغه سي لازم امتیازات هم هغه ته نه ورکول کیږي نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي کاغه د زده کړو لاري کاغه د دې ترڅنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي په دې ورسې وکړي یو هوکړلیک له عربي متحده امارات سره لاسلیک شو تر سو افغانان په قانوني ډول حل ته د کار د پاره واسول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسولیت لري، ځوانان هم مسولیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوی د پاره دلته تاسو کومې برنامه لرئ؟ دا غوی د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې درکم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې ترڅنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
ډېر زیات مننه. سلامت کورو ده.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو اکرام الله اکرام، تاسو ته حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کړ. خدای دې وکړي چې تاسو په هغه معلومات چې تاسو غواړئ ورڅخه ترلاسه کړي وي. د ازادي رادیو د دې ساعت په خپرونه کې نورې څو دقیقې پاتې دي، وروسته به بیا تاسو ته ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کوي وړاندې سي. په دغه پروګرام کې دا ونې د په روزګان کې پر ستونزو باندې خبرې کیږي، پر هغو امکاناتو باندې خبرې کیږي چې هلته حکومت برابر کړی دی، او که تاسو هلته یاست او غواړئ چې پر کومه مسله باندې په ځانګړي ډول د خپلې سیمې د خپل کلي د خپلې ولسوالۍ خبرې وکړئ، نو تاسو بیا پروګرام ته ټلیفونونه هم راکولای سئ او تاسو پښتون ته به ځوابونه هم ورکړسي. نو د پروګرام تر پایله راسره اوسئ. د پروګرام د پایل په وخت کې به تاسو ته د راډیو ته د ټلیفونونو کولو امکانات هم اعلان سي او خبرې به درته وسي. اوس به ورسو د احمد ظاهر د دې سندرې سره به د خپرونې د پای څو دقیقې سره یو بیا به د خبرونو وخت راسینو شو وخت تر غواړم.
لار شنن ګرغار د کمستور ما تراړه، تازه تازه د دې سلور ما تراړه. لار شنن Shut up.